مصطفى صديقي وقت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. د ازادي راډیو په دغه یو ساعت خبری پروګرام کې اوري چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو د پایل لپاره د سیمې او نړۍ په سطحه هڅې چټک شوې دي. اخو د افغانستان د ملي امنیت سلاکار ډاکټر حمدالله محب د ملګرو ملتونو له عمومي منشي انتونی ګوتریش سره د افغانانو پر رهبرۍ د سولې د پروسې پر مسله پرون خبرې کړې دي. نور مسایل هم لرو. د هموري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي دي چې د دیموکراتانو لخوا د وزارت پر کارکونکو د ولسمشر ډونالد ترامپ د استیزا په تړاو فشارونه راغلي دي. په دغه پروګرام کې به دوی منیمایي تر ډیره پورې د ازادي اوریدونکو اونیزي خبرونې ته ځانګړي وي، او په لومړۍ نیمایي او کې به راپورونه او خبرونه خبرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونو ته غوږ شئ. د مهمو خبرونو سره ټکی ده. افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي که وسلوال طالبان غواړي واقعا له حکومت سره سوله وکړي، لومړی دې له تاوتریخوالي لاس واخلي. د افغانستان د انتخاباتو خپلو کمیسیون یو وار بیا ټینګار کوي چې د ولسمشرۍ ټاکنو یوازې بایومیټریک رایې د باور وړ دي. د ایران محکمو درې کسان امریکا او یو تن بریتانیا ته د جاسوسۍ په تور محکوم کړل. خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي که وسلوال طالبان غواړي واقعا له حکومت سره سوله وکړي، لومړی دې له تاوتریخوالي لاس واخلي. حمدالله محب پرون ناوخته په نیویارک کې د بهرنیو اړیکو په شورا کې یوې جلسې ته د وینا پر مهال داسې وویل:
Even as the negotiations were ongoing, everybody agreed that it will not.
هغه وخت هم چې مذاکرې روانې وي، هر چا دا تاییدوله چې دا به په هیواد کې تاوتریخوالی ختم نکړي. نو کله دغه سي مذاکرې د افغانانو په وړاندې د تاوتریخوالی د بندیدو سبب نشي، دا سوله نه ده. یو دلیل چې موږ غواړو طالبان په حکومت ولې کې شامل کړو، دا دی چې دوی د زموږ د خلکو په وړاندې تاوتریخوالی بند کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د سپتمبر میاشتې په 8 نیټه د امریکایي هیات او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو د پټه په درېدو اعلان وکړ. دا اعلان وروسته له هغه وکړ چې په کابل کې په یو چاودنه کې 12 کسان ووژل شول چې یو امریکایي سرتیری هم پکې شامل و. په همدې حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو د پیل لپاره هڅې چټکې شوې دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو وار بیا ټینګار کوي چې د ولسمشرۍ د تیرو ټاکنو یوازې بایومیټریک رایې د باور وړ دي. دغه کمیسیون رئیس هوا عالم نورستانی تیره شپه ازادي راډیو ته وویل له بایومیټریک پرته د نورو رایو شمیرل امکان نه لري.
بایومیټریک رایې زموږ لپاره د منلو وړ ده. دا منول هم د همدې لپاره ونمنه چې نلته درغلي وه، او د درغلۍ د مخنیوي لپاره یوازینۍ لاره همدا ټکنالوژي ده. نو دغه استثنا دا د ټولو کمیشنرانو په
پرون تر دې مخکې د مشرانو جرګې رئیس حاضل هادي مسلمی ارویل د کمیسیون مشرتابه به اړ کړي چې غیر بایومیټریک رایې هم ټولې وشمیري. په عین حال کې د ټاکنو خپلو کمیسیون وایي کابل ته به د رایو د صندوقونو او انتخاباتي موادو انتقال تر روانې شنبې یعنې د میزان تر 14 بشپړ شي. د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون IFJ وایي د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو پر مهال د رسنیو کارکونکو د ناوړه چلند یا تاوتریخوالي ښکار شوی. دغه بنسټ پرون په یو اعلامیه کې ویلي د انتخاباتو په اړه د راپور ورکولو پر مهال له دریو ژورنالیستانو سره ناوړه چلند شوی. په اعلامیه کې راغلي د الجزیره یو خبریال په غزنی او په بغلان کې د کاون غک خبریال ټپیان شوی، او په پروان ولایت کې هم یو زورواکي د سلام وطندار له خبریال سره ناوړه چلند کړی. اخو د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مشر صدیق الله توحیدی ازادي راډیو تو ویل د ټاکنو پر مهال د خبرلانو په وړاندې د تاوتریخوالي اندازه کمه وه.
د مونږ ټول هغه شکایتونه چې ثبت شوي دي د لسونه زیات نه کیږي. هغه شکایتونه دي چې د معلوماتو د لاسرسۍ له امله دي، نه کوم هغه خاص خبره.
په کابل کې د بریتانیا سفارت هم پرون په خپل ټویټر لیکلي د رسنیو د کارکونکو په وړاندې دي حمله کوونکي له مجازاتو نه معاف کیږي. د ایران محکمو درې کسان امریکا او یو تن بریتانیا ته د جاسوسۍ په تور محکوم کړل. د ایران د قضایه قوې ویاند غلام حسین اسماعیلی پرون سه شنبه په یو کنفرانس کې وویل یو تورن کس به اعدام محکوم شوه.
وقتی که اسم از فرد برده میشه
کله چې د فرد نوم اخیستل کی یو دوسیه لا هم د لومړنیو تحقیقاتو په پروسه کې ده، موږ په وار وار ویلي د قانون له مخې نور جزئیات نشو ورکولی، خو د دغه شخص نیول کېدل دقیق دي. د ایران د قضایه قوې ویاندو ویل دوه نور کسان، علي نفریا او محمد علي باباپور، د امریکا د مرکزي استخباراتو ادارې CIA ته د کار کولو په تور په 10 کاله بند محکوم شوي. د ایراني چارواکي زیاته کړه د امین نصاب په نوم یو بل شخص بریتانیا ته د جاسوسۍ په تور په 10 کاله بند محکوم شوی. ایران په وروستیو کې غرب ته د جاسوسۍ په تور د اشخاصو نیول زیات کړي. د تاجکستان چارواکو پرون سه شنبه یو وار بیا د ازادې راډیو د تاجکستان څنګه ویب سایټ او ټولنیز شبکې لکه فیسبوک پاڼه او یوټیوب چینل د لنډی شیبې لپاره بلاک کړل. د راډیو ویب سایټ پرون د تاجکستان د اسلامي نهضت د ممنوع ګوند له مشر محیدین کبیری سره تر مرکه یو ساعت مخکې بند کړای شو. د امریکا پورپا کې د راډیو تاجکستان د ملي اتحاد ډلې لخوا شوی و چې د تاجکستان د اپوزیشن ډلو ګڼ طبي چوي غړي پکې شامل دي. خو د تاجکستان د مخابراتي خدماتو د ادارې مرستیال الهام عطایف ازادی راډیو ته ویل چې د ویب سایټ د بندیدو په موضوع نه دی خبر. په آنلاین بڼه د کبیری د مرکې له پایته رسیدو وروسته سم د لاسه د تاجکی څنګه فیسبوک په تاجکستان کې بیرته د لاسرسي وړ شو. د تاجکستان چارواکي له کلونو رئیس د لنډې شیبې لپاره د ازادی راډیو د تاجکی څنګه ویب سایټ، فیسبوک، یوټیوب او نورې ټولنیزې شبکې بلاک کوي. او د عراق پلازمینه بغداد کې د حکومت ضد اعتراضونو پر مهال د امنیتي ځواکونو او اعتراض کوونکو ترمنځ د شخړې له کبله 2 کسان وژل شوي او 200 نور ټپیان دي. پرون سه شنبه په زرګونو کسانو د پلازمینه بغداد په تحریر میدان کې سره راغونډ شول. دوی د اداري فساد، بیکاری او کمزورو عمومي خدماتو، د غراز د برېښنا د زیاتې پرچاوي او د اوبو د کموالي له کبله اعتراض وکړ. له ازادي رادیو مو خبرونه واوریدل. د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستل شي. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو د پیل لپاره د سیمې او نړۍ په سطحه هڅې چټکې شوې دي. اخو د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله مهیب پرون د ملګرو ملتونو له عمومي منشي انتونی ګوتیرس سره خبرې کړې دي او یو وار بیا یې له طالبانو سره د سولې په مسالې باندې ټینګار کړی.
The reason we're willing to accommodate the Taliban into the governance
ویلی دی دلیل چې موږ غواړو طالبان په حکومت ولې کې شامل کړو دا چې دوی د زموږ د خلکو په وړاندې تاوتریخواله بند کړی. د افغانستان د انتخاباتو بلاک کمیسیون له مشر هوا عالم نورستانی سره ځانګړې مرکه درته خبرو. اغلی نورستانی د رایو د توپیر، امدارنګ د رای پانو د انتقال په اړه باندې ځینې مسایل یادوي.
تاسو ته ځیږه مونږه خو نغه ارقام وایو چې موږ ته د ورځو په اوږدو کې را رسیږي. د ولایت رئیسان فرض مثال نن د یو محل رای ورته راځي، سبا ته ورته د 15 محل راځي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي دیموکراتانو د ده د وزارت پر کارکوونکو د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د استیضاح په تړاو فشارونه راوستلي دي. ښاغلي ټرمپ په خپله د استیضاح په اړه دیموکراتانو د کانګرس غړیو ته داسې ویلي:
ادم شیف جالی مکالمه خبره کړې د کانګرس او د امریکا د خلکو په وړاندې د هغې متن لوستلې د افتضاح ده.
د پروګرام په دویمه نیمایي کې به د ازادي اورېدونکو اونیزه خبرونه درته خبره کړو. بیا مو هم سهار په خیر راځو. لمړی مطلب ته، د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو د پیل لپاره د سیمې او نړۍ په سطحه هڅې چټکې شوې دي. د دغه وزارت په خبره د سیمې او نړۍ له ځینو اغیزناکو هیوادونو سره په دې اړه بحثونه روان دي. بلخوا د ملي امنیت سلاکار حمدالله مهیب د ملګرو ملتونو له عمومي منشي انتونی ګوتیرس سره د افغانانو پر رهبرۍ د سولې د پروسې په مسله خبرې کړې دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته چمتووالی نه دی خواله. دې ډلې د سیاسي دفتر ویاند بیا پرون په یو ټویټر بیان کې لیکلی دي چې د دې ډلې سیاسي مشران به نن یعنی 4 شنبه د اکتوبر په 2 نیټه پاکستان ته ولاړ سي. تر دې مخکې د دې ډلې سیاسي مشرانو په څه کم یو میاشت کې روسیې، چین او ایران ته سفرونه کړي دي. صالح محمد صالح په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
حکومت تمه لري د سولې هغه مذاکرې چې د ولسمشري انتخاباتو په درشل کې په ټپه درېدلې وې اوس بیرته له سره پیل سي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د سیمې او نړۍ له ځینو بانفوزه هیوادونو سره په دې اړه بحثونه روان دي، خو دغه وزارت نه وایي چې دغه بحثونه کله پیل شوي او دا کوم هیوادونه دي. د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت احمدی تیرش په ازادي رادیو ته وویل ټولې هڅې پر دې راڅرخي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ مستقیم مذاکره پیل شي. د افغانستان د سولې په اړه د سیمې او نړۍ په ځینو هیوادونو کې تحرکات پیل شوي دي. د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د زمینې برابرېدو لپاره د نړۍ او سیمې د اغیزناکو هیوادونو ترمنځ مذاکره پیل شوي دي. دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې د امریکا د متحده ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سپتمبر میاشتې پر 9مه د امریکایي هیات او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو د په چپه درېدو اعلان وکړ. دا اعلان وروسته له هغې وکړ چې په کابل کې په یوه چاودنه کې 12 کسان ووژل شول چې یو امریکایي سرتیری هم پکې شامل و. امریکایي هیات د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د طالبانو له استازو سره د سولې مذاکرې کولې او په قطر کې د دوی نهم پړاو مذاکرې د اګست میاشتې په وروستۍ اونۍ کې پای ته ورسېدې. د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې پر مستقیمو خبرو د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د دوشنبې ناوخته په نیویارک کې د ملګرو ملتونو له سرمنشي انتونیو ګوتریش سره هم خبرې کړې دي. د ملي امنیت شورا ویان کبیر حقمل تیره شپه ازادي راډیو ته وویل
افغانستان تل د افغانانو ترمنځ او د افغانانو په مالکیت د سولې د مذاکراتو غوښتنه کړې. موږ په خوانیو کلونو او لسیزو کې د بین الافغاني تفاهم د نه مراعات کولو او په تیرو څو میاشتو کې هم د بین الافغاني تفاهم د نه مراعات کولو په ارتباط د خبرو اترو ناکام لړۍ لیدلې دي. ځکه همیشه ټینګار په دې کوي چې موږ باید خپل منځ کې کینو، خپل ستونزې خپل اواری کو. دا خبره د ډاکټر صاحب محب او د ملګرو ملتونو د سرمنشي په مجلس کې هم یاد اسوله. ملګرو ملتونو هم په دې اړه په وار وار زموږ د ملاتړ غږ کړی او په دې اړه موږ سره خبرې او بحثونه کړي.
خو اوس پوښتنه ولاړېږي چې د سیمې او نړۍ کوم هیوادونه هڅه کوي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مستقیمو خبرو ته زمینه برابره کړي. د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز مرستیال حکمت اعظمي وایي د ده په باور په دغو هیوادونو کې چین او پاکستان هم شامل دي.
هغه هیوادونه چې پر طالبانو باندې ډېر زیات نفوذ لري په اوله درجه کې هغه پاکستان کېدلی شي، دوهمه درجه کې چین دی، په درېمه درجه کې روسیا او بیا ایران، بیا وروسته ازبکستان او داسې ملکونه دا په سیمه کې پر طالبانو سره ډېر ښه اړیکې لري او په دې کې ځینې بیا ډېر بهتره نفوذ پر لري. افغان دولت باید دغه هیوادونو سره چې کوم طالبانو سره ښه اړیکې لري باید بهتره او قوي تفاهم ورسره ولري چې تر څو کولی شي چې د دوی په واسطه باندې طالبان د افغان دولت سره مستقیم مذاکرات راوبلي.
وسله ولو طالبانو تر اوسه د افغانستان له حکومت سره مستقیم مذاکرو ته غاړه نه دی ایښې. وروسته له هغې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې لغوه سوې، د طالبانو استازو د سیمې ځینو هیوادونو ته سفرونه کړي دي. راپورونه وایي د طالبانو یوه هیات د سپتمبر پر 14مه په مسکو کې له روسي چارواکو سره خبرې وکړي. د خبری آژانسونو په حواله د طالبانو یو څلور کسیز هیات د سپتمبر پر 14مه په ایران کې له ایراني چارواکو سره وکتل او د روچرز آژانس په حواله د طالبانو یو نه کسیز هیات د سپتمبر پر 22مه په پیکینګ کې له چینایي چارواکو سره د نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان د سولې پر موضوع خبري وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو ته غواګي است اوس هم د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لمشري حواله نورستاني سره مرکه در تخبرو. د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون وایي له ولایتونو پلازمینې کابل ته د رایو د صندوقونو او انتخاباتو مواد او انتخاباتي موادو انتقال پیل شوی دی. د دغه کمیسیون په خبره دا پروسه به د میزان تر 14مې بشپړه شي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د رایو په شمیر کې ځکه توپیر شته چې دا پروسه لا هم په لومړنیو مرحلو کې ده. صالح محمد صالح د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له مشرې اغلی هوا عالم نورستانی سره مرکه کړې ده. په مرکه کې ورنه پښتنه کړې چې د ولایتونو مرکزونو بیا پلازمینې کابل ته د رایو د صندوقونو د لیکت پروسه څنګه روانه ده.
مونږ د پنشیر او پروان او کابل صندوقونه را رسیدلی دي. د کابل هم انتقام مرتنن شروع کړو په فزیکي دیتا سنتر کې. په زمین کې دلی مونږ دوه تایل سنتر لرو، او په ډیجیټلی تالسانټر کې زموږ 2000 ځای چې استعمال شوی دی د مختلفو ولایتونو نه تالسانټر ته رسیدلی دي. اما فزیکی چې انتقال شي د ولسوالیو او محلاتو نه ولایتي دفترونو مرکز ته رسیدلی دي. کابل په لوري چې مرکزی دفتر ته انتقال پیدا کی لا نه دي شوی. او په مجموع کې څلور سوه شپږ ولسوالۍ او ناحیې د دې انتقالات سرته رسیدلي دي چې البته خلاص دي. د دې جملې نه 311 هوایی دي او 15 زمینی دي.
او کابل ته به کله رسیږي؟ ستاسو معلومات څه وایي چې دا به کله چې کابل ته انتقالیږي څومره وخت به واخلي؟
په 14 د میزان د ټایم لاین له مخې باید موږ ته یو دبل پسې راورسیږي. د مخې تاسو عرض وکړه چې د کابل 14 میزان لا نه ده هغه د راورسېدل تکمیل شول. د پنجشیر لا 14 د میزان نه دي راورسېدل او همدارنګه د پروان.
او په ځینو رسنیو کې د ضد او نقیض ارقامو په اړه انتقادونه سوي دي چې په اول ورځ یو ډول ارقام مخبره سول بل ورځ بل ډول. د دې وجه څه ده چې تاسو ارقام نهایي کړي نه و؟ بیا
دا خو تجدید مونږ خو اینه ارقام وایو چې په مثال مونږ ته د ورځو په ګډو کې را رسیدي. تاسو پیږی چې ولایت له طریقه مونږ ته را رسیدي. په دې خاطر باندې د ولایت رئیسان په مثال نن د یو محل رای ورته راځي، په مثال د لس محل رای ورته راځي، سبا ته ورته د 15 محل راځي. دا ارقام به تر هغه وخته تغییر کړي چې مونږ د دې لپاره چې مونږ د افغانستان راډیو ملت ته هم یو څه ووایو چې څومره خلکو رای استعمال کړي که نه. او دا مونږ ته را رسیږي دا هر ځل چې مونږ پرېس ورکوو او دا ارقام شریکوو د میډیا له لارې د خلکو سره. زمونږ اخري خبره ورته همدا ده چې یعنی دا ارقام د تغییرېدلو په حال کې دي. دا واقعیت دی ځکه چې هغه رای چې مونږ ته د ارقام چې مونږ ته د ولایتو نه راځي سبات نن دیو محل نه راځي، سبات د نورو محلو نه راځي.
ځینو سازمانونو او ځینو اشخاصو له دې جملې د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس د غیر بایومیټریک رایو پر حسابولو هم ټینګار کړی دی او په توندو الفاظو یې غوښتنه کړې ده چې پر کمیسیون به فشار راوستل کیږي. ستاسو عکس العمل په دې اړه څه دی؟
زمونږ لپاره خو ټولې رایې د بایومیټریک رایې دي چې زمونږ دغه پروسه بایومیټریک ده. تاسو په جریان کې هستئ په دومره موده کې چې مونږ رایې استعمال کړي دي. خلکو ډیوایسونه او په ډیوایس کې لستو د لست له مخې دیو راتلل، خپله هغه ورکوو خپله رایه. یو استثناء مونږ قایل شوي یاستو چې په دغه د انتخاباتو په منځ کې اگر چې دا مونږ په خپل طرزالعملونو کې هم ځای په ځای کړي و، زمونږ مشکل د پخوانی کمیسیون د ښه کار نه کولو نتیجه وه چې همدغه ووټر لیست چې د 9 میلیونو نه پورته ووټر لیستونه دي و جوړ کړي وو، دغه په صحیح شکل باندې نه وو. هغه یو څه یې مونږ تاسیه کړل، هغه مونږ تاسیه کړل چې یا څنګه یو چا ډېر کم وو مګم تذکره یې اخیستې وه، دغسې خلک تذکره شو. یا لکه تاسو چې په جریان کې هستئ چې په هغې وخت کې بعضې تذکرې وي چې د فلم د نجونو او یا د هنرمندانو تصویرونه پکې نصب شوي وو، تذکرې اخیستل شوي. داسې تذکرې مونږ د عیسائی په همکارۍ باندې تصفیه کړلې. په هغې وخت کې چې مونږ کار شروع کړ یوه فیصله صادره شوله د کمیسیون د کمیشنرانو لخوا. هغه آنن او عاجله ورکړله خپلو ولایتو ته. ورته مو ویلې چې هغه څوک چې په لیست کې نوم شته بایومیټریک کې نشته، چې د بایومیټریک په دستګاه کې شته په لیست کې نشته، هغه تاسو مو محرومووي چې دا یو رایا دی ورکړي. نو دا هم تقریبا څه نه ده چې بی بایومیټریک رایا ده، یعنې دا هم بایومیټریک شوې رایا ده.
د افغانستان د انتخابات خپل کمیسیون له مشرې اغلی هوا عالم نورستانۍ سره مو مرکه واوریدله. هغې په دې مرکه کې د انتخاباتي پروسیجر په اړه باندې خپلې خبرې وکړلې. تاسو کولی شئ دا مرکه د ازادي راډیو په ویب پاڼې azadiradio.com باندې واورئ.
ازادي راډیو د خپل تلیفون له لارې واوري. د ازادي راډیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
ټاکنیز کمیسیونونه او مخکښ انتخاباتي ټیمونه وایي هیڅ اته اجازه نه ورکوي چې له انتخاباتو وروسته په یواد کې کړکیچ رامنځته کړي. د دوی یو شمیر مسؤلینو د سېشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د 2014 کال ټاکنو سناریو به تکرار نشي. د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان په دې اړه باندې راپور جوړ کړی دی. په دغه راپور کې اوري چې د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون هم وایي چې دا وار د ټاکنو تر سراوي ته ډیر زیات پام لري او دوی به دا وار د ټاکنو شفافیت تضمینوي.
روسته له هغه چې په ټاکنو کې یو شمیر مخکښ خو ټاکنیزو ټیمونو د ټاکنو د پایلو په اړه وړاندوینه وکړه، ټاکنیز ټیمونه له دغو ټیمونو غواړي چې د ټاکنو د پایلو په اړه قضاوت ونه کړي او پریږدي چې کمیسیونونه په بشپړ دقت رایه وشمیري او کره پایلې اعلان کړي. د ټاکنیزو شکایتونو مرستیال بیان دی زرمینې کاکړ د سه شنبه په ورځ د دغو څرګندونو په خبرګون کې ازادي راډیو ته وویل:
زه د افغانستان خلکو ته د اطمینان او داد ورکوم چې هیڅ کله به مخکنی انتخابات تکرار و نشي. ان شاء الله د شکایتو کمیسیون دا داد ورکوي چې تاسو درای نه حفاظت کوي ان شاء الله.
د جمهور ریاست نومان عبد الله عبد الله د دوشنبه پر ورځ په خبري ناشته کې ادعا وکړه چې د ټاکنو غټون کید او ټیم به حکومت جوړ کړي. ل دې وړاندې د محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړون کې ټاکنس ټیم لومړي مرستيال امر الله صالح ل امریکا غک سره په یو ځانګړي مرکه کې ویلي و چې ل شپې تو تر 80% خلکو د دوی په ګټه رائے کارولې دي. د دغه دوالو ټیمونو د ریزونه خلک داسې محل اندېښمن کړي چې په 2014 میلادي کال کې د محمد اشرف غنی او عبد الله عبد الله ترمنځ د جمهور ریاست ټاکنې کړکیچ ته ولاړې. بل اخر د امریکا د متحده ایالاتو د هغه محل د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په منځګړیتوب د غستون زهوار وسو او د ملي وحدت حکومت یې رامنځته کړ. په ورته وخت کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون وای د نوماندانو له وخت مخکې وړاندې قضاوت پاړه قانون ساکت دی، خو نوماندان د پریږدي چې کمیسیون د رایو د پایلو پاړه تصمیم ونیسي. د دغه کمیسیون کمیشنر مولانا عبدالله
هغه
وایي له قانوني پلوه د ټاکنو له کمیسیون پرته هیڅ بنسټ د پایلو د اعلان صلاحیت نه لري. ټاکنیز ټیمونه چې د عمل کوي دوی پورې اړه لري، خو موږ غواړو هغه څرګندونه چې اما افکار مخششوي او د کمیسیون په کارونو اغیز لري مخنیوی وسي. په ورته وخت کې د عبدالله عبدالله ټاکنیز ټیم وایي چې د بحران پلویان نه دي او د انتخاباتي کمیسیونونو د شفاف اجراءاتو په تمه دي. د دغه ټیمویان بشیر احمد تینج وایي:
ما منتظر اجراءات بی‌طرفانه کمیسیون
هغه وای موږ د کمیسیونونو د بی‌طرف اجراءات غوښتونکو یو. سو غیر بایومیټریک رایه له سیستم نه وستل سي، بیا هغه وخت د پایلو اعلان به افغانستان نور هم ثبات خواته سوخړي،
ثبات به سوی استقرار بیشتر مسیر میته.
بل خو د محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړون کې ټاکنیز ټیم ویان رضوان مراد هم ورته نظر لري. هغه وای د 2014 کال وضعیت په تکرار نسی چې بهرنی او کورنی دلایل لرل. کمیسیون د خپل کارونه پر مخ یوسی او ډاډایم چې د کار پایلې به ټولو ته د منلو وړ وي. د محل د ټاکنو خپلواک کمیسیون د رایو په چړلو او مرکزی سرور ته په انتقال بوخته. ټاکل شوی چې د ټاکنو لومړی پایلې د میزان په 20مه او وروستۍ پایلې د عقرب په 14مه اعلان سي. د افغانستان د جمهور ریاست ټاکنې د میزان په 16مه نیټه اتر سره رسوي.
ازادي راډیو ته غواګاستو سم د افغانستان په اړه د لویدوز مطبوعاتو تبصرې له احمد شي براورو.
واشنگتن پوسټ ورسپانه لیکي لکه چې د امریکا او طالبانو د سولې خبري لغوه شوې دي. د امریکا د ملي امنیت یو شمیر څېړونکو په دې نظر دي چې دا خبري باید د تل لپاره ونه دري شي. ورسپانه وړاندې لیکي د خبرو له لارې د افغانستان څلوېشت کلنه لانجه هغه وخت بریالۍ هواریدلی شي چې افغانان په خپله د دې لانجې د حل لپاره مهم کارونه ترسره کړي. ورسپانه څرګندوي چې واشنگتن د طالبانو همکاري او اجازې ته اړتیا نه لري چې له دغې 13 کلنې لانجې ووځي. واشنگتن کولی شي چې سر له اوسه له طالبانو سره له تړون پرته له افغانستانه ځواکونه وباسي. د واشنگتن پوسټ د مقالې د لیکوال په نظر د امریکا متحده ایالاتونه کولی شي چې پرته له دې چې د افغانستان کمزوری په اداري فساد ککړ حکومت حمایت کړي د امریکا ضد ترهګرۍ ډلې هلته وځپي. ډیپلومات هم د سولې مسله راخیستې ده. د خبرونه لیکي د امریکا او طالبانو د سولې د خبرو لغوه کېدل د اسلام آباد لپاره له انتظار لري وو. د خبرونې په باور پاکستان غوښتل چې د امریکا او طالبانو ترمنځ معامله وشي، ډیپلوماټ اسلام آباد ته د امریکایي پلاوی د سفر موضوع ته هم اشاره کوي چې تمه ودا هیئت په پر نهایی هوکړه لیک خبرې کوي. ډیپلوماټ لیکي شایي د سولې د موافقې یو اړخیزه لغوه د پاکستان او طالبانو اړیکې هم اغیزمن کړي وي. ډیلی میل ورځپاڼې بیا د افغانستان انتخاباتو ته مخه کړې ده. دغه آنلاین خبرونې د افغانستان د ولسمشۍ په انتخاباتو کې د رضا خوشنود خورمی د اشتراک مسلې ته کتنه کړې ده. خورمی د 2014 کال په انتخاباتو کې هم برخه اخیستې وه. هغه مهال طالبانو د دوه ګوتې پرېکړې، خو دا ځل د بیا ورغی او رایه یې ورکړه. خورمی ازادي راډیو ته په مرکه کې وویل چې د ګوتو له پرې کولو وروسته له ډېرو ستونزو سره مخامخ شوی دی، خو کله هم ناامیده شوی نه دی. ډیلی میل آنلاین خبرونه بیا د خورمی په وینا لیکي چې ده د دې لپاره رایه ورکړې ده چې تروریزم ته تسلیم نشي. خورمی زیاتوي دوی زموږ ګوتې پرې کړې خو زموږ روحیه نشي ځپلی. ډیلی میل وړاندې لیکي که څه هم طالبانو د شنبې په ورځ د انتخاباتو په ورځ یو لړ وړې حملې د رایه ورکولو پر مرکزونو وکړې، خو دا ډله ونه توانېده چې داسې لوی برید وکړي چې د رسنیو د سر خبر شي.
ازادي راډیو ته غواګیاست. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي دیموکراتانو د ده د وزارت پر کارکونکو د ولسمشر ډانالډ ټرمپ د استیضاح په تړاو فشارونه راوستلي دي. مایک پومپیو په کانګرس کې د استازیو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته په یو لیک کې لیکلي د دغه وزارت د کارکونکو د داوطلبانه شاهدي ورکولو لپاره ټاکل شوي نیټې عملي نه دي. د ولسمشر ټرمپ د استیضاح لپاره د تحقیقاتو بهیر د امریکا د استازیو جرګې لخوا وروسته له هغه پیل شو چې د ولسمشر ټرمپ او د هغه د اوکراینی سیال ترمنځ د ټلیفوني مکالمې په اړه راپورونه افشا شول. صالح محمد صالح د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې په اوله جزئیات وړاندې کوي.
د امریکا د استازو په جرګه کې دریو کمیټو چې دیموکراتان یې مشري کوي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پنځو اوسنیو او پخوانیو چارواکو ته مهالویش ټاکلی چې په راروانو دو اونیو کې ورته حاضر سي. دوی ته ویل سوي چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر استیضاح د تحقیقاتو په اړه دي شواهد او مدارک وړاندې کړي، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي چې دا ډول پیشنهاد ورته د منلو وړ نه دی. هغه پرون سېشنبه وویل د دغه وزارت کارکونکي د ډیموکراتانو تر فشار لاندې دي. مایک پامپیو په یو لیک کې په توندو الفاظو لیکلي چې د بهرنیو چارو وزارت د کارکونکو په وړاندې د هر اقدام د مخنیوي لپاره به له خپلو ټولو صلاحیتونو کار واخلي. د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د استیضاح په اړه د څېړنې غوښتنه وروسته له هغې کېږي چې د اوکراین له ولسمشر سره د ټرمپ د خبرو په اړه راپورونه خپاره شول. په افشا شوو راپورونو کې راغلي چې ولسمشر ټرمپ خپل اوکراینی سیال ولادیمیر زیلینسکي ته ویلي چې کیف ته په هغه صورت کې پوځي مرستې زیاتوي کدی د امریکا د پخواني مرستیال ولسمشر جو بایدن او د هغه د زوی هنټر بایدن د اقتصادي فعالیتونو په اړه څېړنه وکړي. جو بایدن د مهال د امریکا د جمهوري ریاست په راتلونکو ټاکنو کې د ډیموکرات ګوند مخکښ کاندید ګڼل کیږي. ډونالډ ټرمپ پر ځان لګیدلي تورونه ردوي او وایي د اوکراین له ولسمشر څخه یې داسې کومه غوښتنه نه ده مطرح کړې. د ښاغلي ټرمپ په خبره دا موضوع د استازو جرګې د استخباراتي کمیټې مشر ادم شیف له ځانه جوړه کړې ده.
ادم شیف جالی مکالمه خبره کړي د کانګرس او د امریکا د خلکو په وړاندې د هغې متن لوستلی د افتضاح ده، دا هر څه افتضاح دي. د استازو جرګې مشر نانسی پالوسی تیرونی ویلی و چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د استیضاح په اړه څېړنه پیل شوې ده. د ولسمشر د استیضاح لپاره د یو قضایي هیئت موافقې ته اړتیا ده او د استازو جرګې نیمایي غړي باید د دې هیئت کار تایید کړي. دا تصمیم وروسته د امریکا مشرانو جرګې ته سپارل کیږي. که د جرګې له دریو څخه دوی برخې ورسره موافقه وکړي د ولسمشر د استیضاح لپاره زمینه برابرېږي. دا مهال د استازو جرګې نیمایي غړي جمهوریت غوښتونکي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو په تاریخ کې تر اوسه دوه وری ولسمشران استیضاح سوي دي. ولسمشر اندریو جانسن په 1988 میلادي کال کې د کانګرس لخوا استیضاح سو. تر دې 101 کال وروسته په 1999 میلادي کال کې د امریکا بل ولسمشر بل کلینټن له مونیکا لووینسکي سره د هغه د اړیکو او جنسي استفادې تر رسوایی وروسته د کانګرس لخوا استیضاح سو. خو دا دواړه ولسمشران وتوانېدل د استازو جرګې د غړو قناعت حاصل او د خپلې کاري دورې تر بشپړتیا پر قدرت پاتې سي.
اوس هم د ازادي راډیو د ځینو اوریدونکو سمیسونه درته لولو. جعفری په نوم یې اوریدونکي لیکلي که د افغانانو په مالکیت د سولې خبرې پیل شي ډیره به ښه وي. اتل د زابله لیکلي دي هغه سوله چې طالبان نقشه له پاکستانه اخلي نه په افغانستان کې وحشت کمولی شي او نه دا راز سوله هیڅ افغان ته د منلو وړ ده. عزیز غالب د هلمند لمرجې لیکلي که چیرې یو بل د بریا اعلان کوي بیا نو د ولس رایه هیڅ معنا نه لري. سوله منځی هم له کونړه لیکلي بایومتریک رایو حساب به انتخابات لا شفاف او د قناعت وړ کړي. مننه چې ازادي راډیو ته مو یې سیمیسونه را لېږلي او ازادي راډیو هم اوري. اوس د ازادي راډیو له لارې د خبرونو لنډیز اوري. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب وایي که وسلوال طالبان غواړي واقعاً له حکومت سره سوله وکړي لومړی دې له تاوتریخوالي لاس واخلي. ښاغلي محب پرون دغه خبرې په نیویارک کې د بهرنیو اړیکو په شورا کې یوې جلسې ته کړي دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلو کمیسیون یو وار بیا ټینګار کوي چې د ولسمشرۍ د ټاکنو یوازې بایومتریک رایې د باور وړ دي. د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون آی اف جی وایي د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو پر مهال د رسنیو کارکوونکي د ناوړه چلند یا تاوتریخوالي ښکار شوي دي. د ایران محکمو درې کسان امریکا او یو تن بریتانیا ته د جاسوسۍ په تور محکوم کړل. د تاجکستان چارواکو پرون سه شنبه یو وار بیا د ازادي راډیو د تاجکي څانګې ویب سایټ او ټولنیزو شبکې لکه فیسبوک پاڼه او یوټیوب چینل د لنډې شیبې لپاره بند کړل. او د عراق په پلازمینه بغداد کې د حکومت ضد اعتراضونو پر مهال د امنیتي ځواکونو او اعتراض کوونکو ترمنځ د شخړې له کبله دوه کسان وژل شوي او 200 نور ټپیان دي. ازادي راډیو ته وایست دولس پنځه منځنۍ صفه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. اوس ورزو یو راپور ته چې د غزنی او کابل ترمنځ د سړک د ناامنیو په اړه باندې ده که یوې خواته افغان ځانګړو هوایي ځواکونو په غزنی کې د وسلوالو پر میشځایونو بریدونه زیات کړي او هغوی ته زیات تاوانونه اړولي، بلې خوا په دا وروستیو کې د غزنی لویه لار د میدان وردګو ولایت په مربوطاتو کې نامنه شوې. ډیری وخت دولتي کارکوونکي، پولیس او نور کسان د وسلوالو له لورې له موټرو ښکته کیږي او وژل کیږي. حبیب الرحمن تاثیر له غزنی په دې اړه یو راپور رالیږلی.
دا غزنی کابل لوی لارې موټر چلوونکي او مسافر پر دغه لار د میدان وردګو ولایت په مربوطاتو کې د نامنویو د پیښو له زیاتېدو څخه سر ټکوي. دوی وایي ډیری وخت وسلوال طالبان سړک ته راخیزي، له موټرانو څخه خلک ښکته کوي چې د ځینو برخلیک یې خطرناک وي. دوی له دولت څخه د امنیت د ټینګښت غوښتنه کوي.
خالد اندړ یم، د غزنی اوسیدونکی. د کابل کندهار لوی لارې چې وردګو په مربوطاتو کې نامنه ده، نو دا باید په دې اړه جدي اقدامات وکړي ترڅو لاره امن شي.
استاذ دا لیکري شمیره اوس لپاره جواب نه ورکوي. مهرباني وکړئ ورسته اړیکه ونیسئ.
وروسته مو بیا هم تر شلواره زیات اړیکه ونیوله خو جواب یې ورنکړ. دا د میدان وردګو ولایت د والی جنرال مظفر الدین یمین شمیره ده. غوښتل مو چې د لارې د تامین په اړه ورسره خبرې وکړو. په دغه شمیره د والی سکرټر د سه شنبې په ورځ د ورځې په اوږدو کې څو ځله جواب راکړ، خو جواب به یې دا و چې والی په یو امنیتي جلسه کې بوختی. دې جلسې کرۍ ورځ دوام وکړ. جلسه به وه یا نه خو بریالی نه سو چې نظر یې واخلو. که د میدان وردګو ولایت چارواکو له هر ډول نظر ورکولو څخه ځان وکیش، خو د غزنی والی بیا منی چې په دغه لاره کې مشکلات رامنځته سوي دي. وحیدالله کریمزی د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د میدان وردګو له محلي او مرکزي چارواکو سره یې پر دغه لاره د بیزونو او پوستو د ایجاد خبره کړې ده.
په دې کې امنیتي ستونزې زیاتې دي. همیشه د غزنی خلک، تجاران، علما، وکیلان او دولتی مسئولین نور دی دنه امنیتی ننګاونو ستونزو سره مخ کیږي. پلان شته دی افغانستان دی امنیتی د پایت وکونو د رهبری چې د دغه شهرا د ښه تامین د امنیت خاطر باندې د زونو بیزو ایجاد او د عملیات اجرا ده. امیدوار یو چې ان شاء الله دغه پلان زر تطبیق شي ته څو غزنیوال د دغه لوی ستونزو نه چې ورسره لاس او ګریوان دی او د دوی ژوند متاثر کړی دی اخلاص شي.
وسلوال طالبان هم منی چې وخت په وخت د جنگیالی پر دغه لار سړک ته راخیځي. د یادې ډلې ویان زبی الله مجاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دوی ډیری وخت ترلاسه سوو راپورونو پر اساس په لاره کې کمین اچوي او ټارګیټ کسان له موټرو کښته کوي، خو په ملکي کسانو هیڅ کار نه لري. دا په داسې حال کې ده چې دوه ورځې وړاندې هم د دغې لارې په اوږدو کې د غزنی امنیه قمندانۍ ملکي معاون میرزا حسین سروش او له هغه یوه ورځ وروسته د دغه قمندانۍ تخنیکي امیر څارنه امانالله عمری هم وسلوالو طالبانو له موټرانو کښته کړي او وژلي وو.
ازادي راډیو ته غوږیست. د څارویو قاچاق او پر لویو لارو د پولیسو ناقانونه پیسو اخیستلو په کندهار کې د څارویو بیې لوړې کړې. څاروي لرونکي وایي هر ورځ پاکستانی سوداګر له کندهار سلګونه څاروي رانیسي او بیا یې پاکستان ته قاچاقوي چې دې چارې د څارویو بیې زیاتې کړې. دوی همدارنګ پر لویو لارو د پولیسو د باج اخیستنې هم شکایت کوي. اخوا د کندهار ولایتي او د کورنیو چارو وزارت مسؤلین وایي د ستونزې د مخنیوي لپاره یې له امنیتي ارګانو سره په ګډه هڅې پیل کړي دي. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال صادق رشتین له کندهار یو مفصل راپور را لیږلی دی. دا واورې تر هغه وروسته د ازادي اوریدونکو اونیزه خبرونه هم مه هیروئ.
د کندهار ګانج یا د څارویو د خرڅلاو سرای ته هر ورځ لسګونه موټر په څارویو بار د فراه، هلمند، روزګان، زابل، غزنی او یو شمیر نور ولایتونو څخه راځي. دلته لسګونه کسان په دغه کاروبار اخته دي. په دغه ګنج کې د څارویو یو شمېر روزونکو او پلورونکو د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د تیرو څو کلونو راهیسې پاکستان ته له کندهار او نورو جنوبي ولایتونو څخه د څارویو دوامداره قاچاق د دې لامل سوی چې څاروي کم او بیې لوړې سي. دوی وایي اوس هم هره ورځ پاکستاني سوداګر د کندهار د څارویو له ګنج څخه سلګونه څاروي په موټرو کې د سپین بولدک له لارې پاکستان ته قاچاقوي. دغه کسان وایي که دولت پاکستان ته د څارویو د قاچاق مخه ونه نیسي ممکن د یو شمیر څاروی نسلونه له منځه لاړ شي.
نانو شیر احمد سونو خونو په چې خاطر ګران وروره جان چې پاکستان تر وانه تاوارې ده نور څه د کندهار حکومت نه سر نه په ګرځي. دم پاکستانیان ازي د پاکستان خلک ناراضي مثال دغه دګي بزازان دلیم په مټرانو باري 10 متر 10 متر 15 متر د ورځې باريج سر د خدای در آباد پسونه باريج دلته په دا خاطر ګران دي. دلته په څه مثال خلنه پوری چرچو دا ان سبب 15000 غت لور منه.
زمانم سلطان افغان دي سونو په چې خاطر ګران جوړور پاکستان ته وړي کراچی ته ځي کوچ ته ځي په دا خطر ګران جوړور وس دلته په ګنج کې د پسونې ستې ده په دا خطر ګرانی جوړه سوې ده. مګر خلک هم نسته چیرانی سي نه د خرڅلا ده سن درنی ونګ دا دلته په دا ګنج چیرانی سي پاکستانیان ځي د غټ غټ مزای په بارینو په اختر کې مخلاص وبسونه وس د اختر ایس داسې ګرانی جوړه سوې ده چې نه خرڅې جبسونه او نه رانی ود کېږي به خبا ده ګرانی ده. نومر دا غشتن لرو ورور چې د پاکستان سپتونه را وګرځي ته د مشت ساغوانانو وسمن په 3000 کلداري خوري په خوا په 2200 په 2200 کلداري.
په عین وخت کې د کندهار د کرنې او مالداري رئیس سید حافظ الله سیدی هم د څاروي لرونکو اندېښنې نه ردوي. خوایي په څو ځلې دغه موضوع د ولایتي ادارې له لارې له ګمرک او امنیتي ځواکونو سره شریکه کړې ده.
زدانه را دومه چې نه بځي قاچاق کېږي ایران ته هم کېږي پاکستان ته هم کېږي. او په دې کې زمونږ د ولایتي ادارې او ریاست زراعت ما په کراتو مکاتب استولي د ولایت د لارې امنیتي ارګانو ته همدارنګ قرنطین ته ګمرک ته ګمرک د لارې نزی قانوني موږ اجازه نه ورکو. خو ولې بعضې تاسو پوهیږي چې د پاکستان او ایران سره زموږ ډېر لوی سرحد دی او د دې ټول سرحد د ساتنه او کنټرول چې دی دا سخته ده. خو ولې موږ اجازه قانوني نه ورکو او چې موږ د مارکیټ کنټرول هم کوو دلته چې موږ ونیسو هغه موږ تل کوو.
د څاروی د قاچاق راخوا د کندهار په ګنج کې یو شمیر نور مالدارانو او د څاروی خرڅونکو ازادي راډیو ته وویل چې پر لوی لار باندې پولیس تنګوي او په زور باج یا ناقانونه پیسې ځنې اخلي. دوی وایي که پیسې ورنکړي وهي او د څاروی د لیږ اجازه نه ورکوي.
معلوم خیر دین دا بسونه په دغه ګران ورور سره د شندان را روانې لاله را سره روانې لاله فرار روانې لاله مساکل را روانې تقریبا در کندهار پوری اویا نیویا تیا پوسید فار پوس زر زر پنځلس پنځلس سو به سوادې شروع ده. یس نو منل کی سر څه وکړه غو سر کندهار پوری را رسی پر پس باندې 3000 2000 خرچوب دی.
من مامیر محمد شاجو می مال وخت سر اسپور میکو تر نورک میرا ور سوله ورور په اردنجر باندې 1500 افغانۍ غواړي. تر کار سپاس را تیر سوم یاتیم غوار قراری سول کار صفا پوری 500 روپیه افغانی په کډلس څونه راس بار کړو کډ مټر روان کړو 2000 غوړ تر 500 دی خرڅ کم نه ده 500 غوړ افغانی
نو می سم احمد دا پسونه په دې خاطر ګراند چې پر ارچک پین باندې 2000 1500 لزر 2000 روپیه مرسه اخی په ظلم یا اخی
د کورونی چارو وزارت بیان نصرت رحیمی ازادي رادیو ته وویل چې په دې اړه شکایتونه ترلاسه کړي او په اړه به قانوني اقدام وکړي. یو شمیر باوري سرچینې وایي چې پاکستان ته د څارویو په قاچاق یو شمیر افغان پولیس هم لاس لري، خو د کورونی چارو وزارت دغه اداره دوی او وایي چې په دې اړه تر اوسه کره اسناد نه دي ترلاسه کړي. د پرانیستی سرحد لامل د څاروی د قاچاق ترڅنګ پاکستان ته د یو شمیر نورو توکو د قاچاق شکایتونه هم موجود دي چې چارواکو یې تر اوسه د مخنیوي لپاره محسوسېدونکی کار نه دی کړی.
آزادي او اوریدونکي، جوړونکی فریبا ظاهر.
ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم، هله ته چې جوړ روغ اوسئ. دوستانو بیا هم په دې اونۍ کې ستاسو راغلي پیغامونه دي چې تر ډیره تاسو د انتخاباتو په تړاو موږ ته پیغامونه رسولې دي په خپلو سیمو کې چې څه مو په سترګو لیدلي یا کومې ستونزې موجود وي. لکه څنګه چې تاسو هم پوهیږئ چې د انتخاباتو شپې ورځې دي، البته تر انتخاباتو وروسته داسې شپې دي چې لا هم نتیجې نه دي اعلان شوی او ځینې اندېښنې موجود دي. پرته له انتخاباتو نورې ستونزې هم شته چې زموږ هیوادوالې په بیلابیلو سیمو او ولایتونو کې لري، دوی ورسره مخامخ دي. او زموږ هیله دا ده چې د دغو شکایتونو په اوریدلو سره د افغانستان راتلونکې اداره چې هر څوک وي وکولای سي زموږ د دوستانو ستونزې د خپل هیواد په هر ځای کې چې دي او په هر برخه کې چې دي دغه ستونزې په غور او دقت سره واوري او وکولای سي چې د حل لار ورته پیدا کړي. نو تر ډیره غواړم چې په دې کې ستاسو هم دغه پیغامونه هم راوخلم، ځکه تاسو زحمت سلی دي مشتمو زنګ وهلی دی او پیغامونه مو راستولی دي. نو غواړم اول د انتخاباتو اړوند پیغامونه مو له تبصره پرته خبره کړم او وروسته به نورو برخو ته هم ورسو چې هلته تاسو خپلې ټولنیزې ستونزې را سره شریکې کړئ. د موږ غواړو چې د مسؤلینو تر غوښنو یې ورسو په سر کې د انتخاباتو اړوند پیغامونه په کاجه سره اورو.
زنیق محمد یم د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ څخه. ازادي راډیو ته پیغام دغه دی چې زموږ رای بني امانیلا مې چې زیاته زیاته پیلې ګلان دغه رقم انتخابات نو سره کوم چې دغه سیاسره په دغه حالت کې موږ انتخابات کې ګډون وکړي چې زموږ رای بني امانیلا و. السلام علیکم. الو
السلام علیکم، زه عبد الوهاب الحمد خبرې کوم. زمان دا کم کاندیدان چې دا اوسه کله خبرې کوي چې وایي درغلی سوی دا پلان پر مدار ته دا ته کله بیل دی دا خبرې کوي. موږ ما کې وو د کاغذ رای په وخت کې منګل ته ډیره کې نه تاسو یو کا بلاک ته درې کته د کلی نه تللو هغه بال تخپل رای د خپل د خوخه کاندید ته ورکول د څه نه او تیار تاسو دولتي ولاړ او کوم چا وایي چې ته ور دي یا عبد الله ته یا اشرف غنی ته یا یک با تیار تر ورکو ان پړې د خپل خوخه خواند او خپل خوخه به ته خپل طبيعت باندې ټوګې سیمړو واغ ته ری ورکو. دا کاندیدان چې د خلکو ته ټول عثماني سي دي پر اساس چې دا کم بو دي څنګه شي کړي په دا ټول بیا تل سلو کې د کردې حکومت نه نیولې تر اوسه پورې دا ټول خلکو ته معلوم دي ټول ته معلوم دي او نور څوک نه کولی دي هغه وختونه چې سوي دي چې په دله باندې په زور باندې او څوک به کېده وایي به دا پلان کې تر ورکو کور دې نه کړل
انتخابات کې سیمو شته کال د پارلمانی انتخابات کار کړی دی تر اوسه د مامورینو معاشونه نه دی ورکول شوی. نو دا هم د ول پور چارواکو دا وښتنه د چیز موږ ماشونه راغړاتي دا چې وو ساده د لسیز جمهور انتخابات لا هم وسو خو د پارلمان د وخت انتخاباتو مامورینو پیسې نه ورکول شوی. توجه خو مننه.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه کریم الله د غزنی ولایت له جلام ولسوالۍ نه دا پیغام لرم چې دغه انتخابات بالکل خراب دي، او په دې انتخاباتو کې درغلی شوې. دلته هم رایې سره خرابې شولې، ځینو کاندیدانو رایې یو بل صندوق ته اچولې دي. نو موږ دغه کاندیدانو باندې په دغو انتخاباتو بالکل نه یو خوښ، نو درغلۍ په کې خپلو سترګو موږ لیدلې دي. نو موږ دا درغلۍ د منلو وړ نه ګره.
السلام علیکم، زه خپل سره غزنی ولایت نه خبرې کوم. دا اوازې او انګیزې دي په رادیو او مطبوعاتو چې موږ اورو چې 9 میلیونه انسانانو په افغانستان کې